ساعت څلور بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه عصمت څاروان د طاهر روشان په تخنیکی همکاری له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلی ګلاب منګل مو مېلمه دی. تاسو هم کولی شئ چې د سرحدي ولایتونو همدغه راز د قبایلو د مسایلو په ارتباط له ښاغلي منګل څخه د ټلیفون لارې پوښتنې وکړئ. مخکې تر دې چې دا خبرونه پیل کړو، لومړی وار ورکو صالح محمد صالح ته چې د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې 15 وسلوال وژل شوي. برېښنا شرکت هیلمندې چې تر نن ماښامه د کابل ښار د برېښنا ستونزه تر یوه حده حل سي. پاکستاني چارواکي وایي د سختریزو وسلوالو د څو ډلو ونوي کسان نیولي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې 43 زیات وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه نښتې په ګومل ولسوالۍ کې شوي دي. اعلامیه وایي چې قومندان عبیدالله هنر چې له ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی او عبدالله بلال چې ځان د طالبانو لخوا د پکتیکا والي بولي په خپلو کې جګړې کړې چې تر دې دمه یې په نتیجه کې له دواړو لوریو شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي، خو په اعلامیه کې د دوی نمونه نه دی اخیستل شوي. د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو دوه مخالف ډلو تر دې مخکې هم د افغانستان په څو سیمو کې په خپلو کې جګړې کړې دي. د پکتیکا چارواکي وایي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ژور اختلافات د دې سبب شوي چې په پکتیکا کې هم دغه وسلوال په خپلو کې په جګړه واوړي. په ګومل کې دغه جګړې له دوشنبې راهیسې روانې دي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر د خوست له قومونو غوښتنه وکړه چې د امن په ټینګښت کې له دولت سره همکاري وکړي. محمد ګلاب منګل دا خبره په صبریو او یعقوبیو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د خوست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولایتي چارواکو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو برخه درلوده. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي منګل ویلي خوست او په مجموع کې لویه پکتیا، د جرګو او مرکو سیمه د سیمه ییز او دیني عالمان دي په خپلو سیمو کې د سولې راوستلو په برخه کې همکاري وکړي. د خوست ولی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې له ولسونو غوښتنه وکړه چې خپل ځوانان وهڅوي د افغان قواو په لیکو کې شامل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې 22 تنه سختریزه وسلوال وژل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په لوګر، خوست، میدان وردګ، هرات، بغلان، بلخ، بدخشان او هلمند کې په دغو عملیاتو کې 11 تنه نور سختریزه وسلوال ټپیان سوي هم دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل سوي. دغه عملیات د افغانستان ګډو ځواکونو کړي دي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یادایش هوایي حملې په بیساري ډول زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ ویان جنرال ولسن شوفنر پرون وویل موږ خپل فشار په بیساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد زموږ حملې هم په تیرو دریو اونیو کې زیاتې سوې دي. د ننګرهار د والي ویان اتولا خوژاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه پیل شوي.
کله چې جمهور رئیس ننګرهار ته راغلی او د ننګرهار ولسرو غوښتنه یې وکړه چې په چین ولسوالۍ یا همداراز په ننګرهار کې د ځپلو په موخه عملیات لا هم دوامداره واوسېږي. هماغه عملیات دي چې لا هم روان دي. تر مهاله پورې ګڼ شمېر بهیشن کوجل شوي دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې یوازې تېره میاشت له نړیوالو ځواکونو سره دشته لږه 40 ګډ پوځي عملیاته کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان ولایت کې د تروریستانو دوه قومندانان نیول سوي دي. دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه دوه قومندانان قاري برهان او قاري رحمت الله نمیږي او د بغلان په دهنۍ غوري ساحه کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و چې ونیول سول. اعلامیه وایي چې له دغو کسانو څخه وسله او مهمات هم نیول سوي دي. پاکستان په پام کې لري چې په افغانستان کې د 1500 میلیونو ډالر په ارزښت تعلیمي، روغتیایي او پراختیایي پروژې تطبیق کړي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې د افغانستان ملي شورا او مدني ټولنې له فعالانو سره په کتنه کې دا خبره وکړه. د زیاته کړه پاکستان افغان محصلانو ته 3000 تحصیلي بورسونه ورکوي چې وکولی شي د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. هندوستان ټایمز رسپانې د احسان اقبال په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي موږ پر ټولنیزو او اقتصادي مسایلو د تمرکز لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو نوی با پرانیزو. د افغانستان برېښنا شرکت هیلمندې چې تر نن ماښام پورې د کابل ښار د برېښنا ستونزه تر یوه حده حل سي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وکړه.
نن د تاجکستان برېښنا چې دوه ورځې مخکې پایای ویجاړ شوی و، همدارنګه لاینونه په کندوز کې خراب شوي وو، او په بالا دره په سیمه کې چې د بغلان د ولسوالۍ څخه دی دغه لاین جوړ کړی شو.
د توحیدی په وینا له دې سره به د کابل ښار له 150 تر 15 فیصدو پورې د برېښنا ستونزه هواره سي. د کابل ښار لویه برخه برېښنا له ازبکستانه واردېږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم له زیمبابوې نننۍ نړیواله مسابقه په 5 وکټو وګټله. مسابقه زیمبابوې پیل کړه چې په 5 اوورونو کې د 9 وکټو په سوځېدو سره 216 منډې وکړې. افغانستان دغه هدف په 28 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او نهم مقام یې خپل کړ. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام مسابقې په بنګلادیش کې وسوې. پاکستانی چرواکي وایي د سختریزو وسلولو د څو ډلو ونه وی کسان نیولې دي. ویل سوي چې دوی د درویو ممنوعه ډلو غړي دي چې په کراچۍ کې نیول سوي. د پاکستان د پوز ویان د ګرمن اسیم بجوانن ویل چې دغه سختریزو وسلول په تیرو میاشتو کې نیول سوي.
ایک بہت بڑا گینگ یہاں پر
مش د جنایت کارو یو ډل نه څو ډلې نیولې دي. اس مش د نتیجې لمخې ټولې ترورستي ډلې او سازمانونه نن سبا هڅه کوي د یو بل په همکارۍ ترورستي بریدون وکړي. خو زه تاسو ته دا معلومات درکوم چې له دې جملې درې لوی ډلې مش نیولې دي.
بجوا ویل چې نیول سوي کسان د لشکرې جنګوي، تحریک طالبان پاکستان او د هندوستان په ټاپو وزمه کې د القاعده ډلې غړي دي چې په بیلابیلو تورونو په بیلابیلو بریدونو تورن دي. الوتزبا ډیپلوماتانو نن د جرمني په منشنر کې ویل د نړۍ لوی قدرتونه په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته ویل د سوریې د ملاتړ په ډله کې تر لسو زیاتو هیوادونو ویلي چې په سوریه کې به دغه اوربند په یوه اونۍ کې عملي سي. خو جان کیری ویل چې دا اوربند به د داعش او النصره ډلې په وړاندې نه عملي کیږي.
We have agreed to implement a nation
مش په ملي کچه د شخړو د درولو لپاره د اوربند پر تطبیق موافقه وکړه چې په یوه اونۍ کې به پیل شي. دا یو لوی هدف دی او هر کس ژمن دی چې ترلاسه کړي. دا به په سوریه کې له ترورستي سازمانونو لکه داعش او النصره جبهې پرته پر نورو ټولو لوریو تطبیق شي.
د منشن کلنۍ امنیتي کانفرنس نن د جرمني په منشن ښار کې پیلېږي. په دغه کانفرنس کې د نړۍ مهم مشران د سوریې پر جګړې، د کډوالۍ پر بحران او په ختیځ اروپا کې د روسیې پر مداخله خبرې کوي. د روسیې د صدر اعظم رسیال دیمیتری راګوزین د عراق پلازمینې بغداد ته په سفر کې دغه هیواد ته د نورې پوځي مرستې وړاندیز کړی. د پدې کتنې کې د تجارتي اړیکو د ټینګولو هڅه هم کړې ده. راګوزین د روسیې د یو لوی هیئت مشري کوي چې نږدې سل دولتي او تجارتي چارواکي پکې شامل دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری پرون ویل چې د روسیې او عراق د دغو چارواکو خبرې د پوځي مرستو پر برابرولو او د داعش ډلې پر ماتولو متمرکز وي. سختریزې ډلې په داعش په 2014 کل کې د عراق زیاتې برخې ونیولې. د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ کړی چې ژر د یو متحد حکومت تشکیل او هغه اصلاحات راولي چې لویدیځې غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ وایي چې جو بایډن دا غوښتنه له پیترو پروشینکو سره په یوه ټلیفوني تماس کې وکړه او اهداف یې په اوکراین کې د سیاسي بحران مخنیوی دی. او د آذربایجان چرواکي وایي چې بیل سوي سیمې نګورنو قرباخ ته نږدې له آذربایجاني ځواکونو سره په نښته کې لږ تر لږه 15 ارمني سرتیري وژل سوي دي. د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې دا پیښه تیره شپه سوې ده. د نګورنو قرباخ چرواکي بیا دغه بیان ردوي او وایي چې د آذربایجان نشویشتونکو پرون اوړ مورز یو شپون وویشت او د دې بلتون غوښتونکي سیمې پر ځینو اهدافو یې توغندي لاسي بمونه او هوانونه ویشتلي. مګر د آذربایجان چرواکو د خپلو قواوو لخوا د دې کس د وژنې خبر رات کړی دی. باکو او یریوان د بیلسیوی سیمې نګورنو قرباغ پر سر له دوه لسیزو راهیسې جنجال لري.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې ولایت په ولایت پروګرام کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د سرحدي ولایتونو پر ستونزو او مسئلو خبرې کوي. ښاغلی منګل څو ولایتونو ته په سفر وتلی او اوس هم په خوست کې دی. له دوی سره به د سرحدي ولایتونو د ستونزو او مسایلو په اړه خبرې وکړو. که په هر سرحدي ولایت کې اوسئ او له ښاغلي منګل څخه پوښتنه لرئ، د خپرونې په دوام کې ټلیفون را وکړئ یا د افغان بي سیم د 978 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. یو شمېر اوریدونکو پیغامونه راستولي دي، پوښتنې یې کړي دي چې د دې خپرونې په ترڅ کې به له ښاغلي منګل سره شریک کړم. لومړی ښاغلی منګل، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دندو او مسئولیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ستاسو وزارت په کومو ساحو کې څه ډول کارونه کوي. منګل صاحب، لکه چې منګل صاحب زما آواز نه اوري. خیر، لکه چې منګل صاحب آواز نه اوري، بیا کوشش وکړو چې ټلیفون ورته وکړو. خو په دې منځ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم: 0909-203-1540. بیا وایم 0909-203-1540، او بیا هم 0908-202-1555. که سکایپ لري، انټرنیټ لري، نو په سکایپ کې د آزادي رادیو پته ده: radio.azadi. او د افغان بي سي ماته سواتل شمیره به مو ان شاء الله په یاد وي. په دې شمیره یو شمیر پیغامونه را رسیدلی دي. په دغه پیغامونو کې یو هم د حلیم رنزور د لفرارود څخه ویل: وزیر صاحب څخه زما سوال ده چې ایران د فراو نیمروز پر سرحد تیری کړی، ایرانی عسکر خلک خپل مزکو ته نه پریږدي، تاسو په دې حق له څه وایست؟ لشغله ګلاب منګل سره مو ټلیفوني اړیکه ټینګه شوې ده. منګل صاحب، بیا هم درته هرکلی وایم. کلمړی د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت د دندو مسولیتونو د ساحه په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه دا پښتنه راته مهمه ښکاره شو چې یو وخت د دغه وزارت په ارتباط د خلکو تصور دا و چې دا وزارت یوازې له هغو سیمو سره، له هغو سرحدونو سره کار لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یې ډیورن کرښه ده، لیکن له نورو ساحو سیمو سره د وزارت سره کار نشته. اوس د دې وزارت د دندو په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست.
مننه کوم د لوی بخښنې خدای په نامه تاسو ته او ازادي راډیو ټولو خوږو اوریدونکو ته خپلې هیله او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویل، سرحدونه او قبایلو چارو وزارت لکه څنګه چې نومونه یې پیدا دی، دا د سرحدونو کې د څېړنو او د بررسۍ وظایف چې زموږ وظایف یو برخه ده دا ترسره کوي، او د دې تر څنګ هغه قومونه او قبایل چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان په بیلابیلو سرحدونو کې او بیا په ځانګړي ډول سره د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسېږي، دوی ته د ژوند په مختلفو برخو کې ځان رسوي او د امکان تر حده پورې دوی ته خدمات وړاندې کوي. دوی ته مستقیما خدمات، تاسو پوهېږئ چې مونږ یو داسې وزارت نه یو چې دوی ته مستقیم ډول سره خدمات وړاندې کړو، خو مونږ وسیله کېږو د دوی رابطه له نورو وزارتونو سره، یا د دوی ستونزې او مشکلات که هغه د ښوونې روزنې په برخه کې وي، که هغه د صحت په برخه کې وي، یا د کرنې او په نورو برخو کې وي، دا زمینې برابروو تر څو د اړوندو وزارتونو له لارې د دغو سرحدي ولایتونو د سرحدي سیمو د اوسیدونکو د قومونو او د قبایلو د ستونزې حل کړو. نو د نن یو مهمیت لرو چې هغه د سرحدونو بررسي کوي، د سرحدونو ساتنه نه کوي. یو وخت د سرحدي قوه یا د سرحدي قوه لویه قومندني د سرحدونو او قبایلو چارو په وزارت پورې اړوند وه، اوس دا قومندني د کورنیو چارو وزارت یوه برخه ده. د نن موږ د سرحدونو د ساتنې لپاره امنیتي ځواک نه لرو، خو زموږ یو مهمیت چې هغه په سرحدونو کې بررسي کوي. کله که په سرحدونو کې تخطي رامنځته کېږي یا 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 دا تخطي په عمدي ډول سره وي او یا د ځینو طبیعي لاملونو له مخې وي، هغو ته رسیدګي کوو له ګاونډیو هېوادونو سره. زموږ هغه ګډ پلاوي چې هغه د کورنیو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، همدارنګه د ملي امنیت او د کارتوګرافۍ او جودوزۍ له ادارو سره یو ځای معلومات ته زموږ پلاوي دي، اول ته چنوي تر سره کوي تر څو هغه تخته وڅېړل شي، عوامل پیدا شي، بیا د مذاکرو د لارې د هغو د حل لپاره اقدامات تر سره کوي. څوک زموږ پلاوي د تاجکستان ټولو ته، د ایران ټولو ته، د تاجکستان او ترکمنستان سره تاسو پوهېږئ چې همو سین زیات وخت انحراف پیدا کوي او سرحدي علایم له منځه وړي او مشکلات را پیدا کوي. دا یو برخه یا یو زمونږ د وظایف یا زمونږ د کار یو برخه جوړوي. بل برخه دا ده چې مونږ د افغانستان د ټولو قومونو او قبایلو او همدارنګه د ګورن د کرښې هغه او دې غړه قومونو سره کار کوي. هغه قومي شوراګانې، محلي شوراګانې او سیمه ییز شوراګانې چې موجود دي او هغه عملا او د قانون په اساس دوی فعالیت کوي، د هغوی د انسجام دپاره هم موږ کار کوو. اوس مهال 130 په شاوخوا کې شوراګانې زموږ له وزارت سره ثبت دي. دا شوراګانې په ټولو ملي مسایلو کې چې هغه د ملي یووالي مسایل دي، هغه په هیواد کې د سولې او امن ټینګښت دی، د عمل منفعه پروګرامونو او پروژو حمایت دی. د ټولو پروګرامونو کې دا شوراګانې یو ځای ګډ کار کوي. په دې کې د ازبکو قومونو، د تاجکو قومونو، همدارنګه عرب، بشهي، نورستاني، بلوچ، حتی نور واړه قومونه چې په افغانستان کې موجود دي، دوی یو ځای په یوه لوی ملي انسجام کې سره یو ځای کېږي او بالاخره د ملي مسایلو په رابطه سره یو ځای ګډ کار کوي. دې تر څنګ یو بل مهم کار چې مونږ کوو، د جرګو یو مهنیت لرو. د دې مهنیت له لارې مونږ ټول هغه معضلې او ستونزې او لانجې چې د قومونو ترمنځ یا په سیمو کې موجودې دي هغو ته رسیدګي کوو، او دا معضلات مونږ د هماغه عنعنوي جوړښتونو له لارې چې جرګې دي، مرکې دي او نرخونه دي، د هغو له لارې حل کوو. خو تر هغه حده پورې چې د افغانستان نافذه قوانین باید متاثر نشي، یا د افغانستان نافذه قوانین باید نقص نشي، په هماغه عنعنوي ډول سره د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوو. او بل خبره دا ده چې د تعلیم په برخه کې د هغو سرحدي سیمو چې هلته زموږ ځوانان د نامنوي له وجې یا د ښوونځیو د نشتون له وجې او یا د نورو مشکلاتو له وجې زموږ د هېوادوالو اولادونه سرحدي سیمو کې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري، د هغو دپاره مونږ په مرکز کې لیسې لرو په لیلیه ډول سره چې همدا اوس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو شاګردان په هغه کې شامل دي او درس وایي او په ښه لوړ کیفیت سره هلته درس جریان لري. د بدخشان نه نیولې تر هراته، تر نیمروزو، تر هلمندو، ننګرهارو، کونړه پورې د افغانستان د ټولو ولایتونو. خو لومړیتوب هغه چاته ورکوو، هغو سیمو ته چې هغه زیاتې محرومې سیمې دي او هلته د ښوونځیو شتون کم دی او یا وجود نه لري، او یا هلته نورې امنیتي ستونزې شته چې هلته مکتبونه فعال نه دي. همدا اوس مهال تاسو ګورئ چې په شینوارو کې د طالبانو او د القاعده د بریدونو په نتیجه کې زموږ زیات ښوونځي د شینوارو په ولسوالیو کې له منځه لاړل. موږ هغو ته یوه زیاته سهمیه ورکړه، یو یا په کندوز کې چې زموږ هېوادوال او زموږ ځوانان هلته ډېر زیات متضرر شول او ځینې ښوونځي تخریب شول. په دې جنګونو کې دنان هغه شاګردانو ته موږ حق ورکوو او په دې ښوونځیو کې شاملېږي. او
وزیر صاحب محترم، په همدغه موضوعاتو باندې د اوریدونکو پوښتنې هم شته. مثلا تاسو څو موارد چې یاد کړل، په دقیقا په همدغه مواردو کې د اوریدونکو پوښتنې شته. تاسو وویل چې د تاجکستان او یا ترکمنستان سره د امو دریا په خاطر چې اوبه د افغانستان خواته کال په کال را بهیږي او سرحد د افغانستان خواته انتقالیږي، په دې ارتباط هم څو پوښتنې شته. او یو پوښتنه د شینوارو په ارتباط چې تاسو دې ته اشاره وکړه، اول به د دغه اوریدونکي عبدالرحمن احمدی پوښتنه له تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې له وزیر صاحب څخه زما پوښتنه داره چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او زه د شینوارو د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا شپږ میاشتې وشوې چې شینوارو کې د داعش، طالب او حکومت په نومونو جنگ روان دی. د سیمې څه خلک مهاجر شوي او اوس هم د جنگ په سیمو کې سر دي. کوم چې مهاجر شوي دي، حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د مهاجرو په نوم مرستې راشي، یو څه ملکان او یو څه هم حکومتي چارواکي پټ کړي او مهاجر حتی سرپناه هم نه لري. د ماشومانو په مخې مکتبونو دروازې بندې دي، کلینیکونه هم ورته نشته بندې. د افغانستان د دولت د هر ادارې دروازې د شینوارو په وړاندې بندې. که دوی ته ځواب ووایي، ستاسو ویل چې د دوی لپاره مو ښوونځي جوړ کړي دي، لیکن دی وایي چې د دوی په مخ ښوونځي هم بندې.
اوکې، همدا اوس زه د خوست په ولایت کې د څوارو ولسوالۍ کې له خپلو اوسونو سره یم. زما د وزارت یو مهم همدا اوس په ننګرهار کې دی، تېره ورځ د چینو ولسوالۍ ته تللی. زمونږ کوشش دا دی چې د خلکو مشکلاتو ته د نورو وزارتونو د لارې یا د نړیوالو مرسته کوونکو موسسو د لارې د مرستو او یا د کومکونو یا د نورو سهولتونو زمینې برابرې کړو. په دې برخه کې مونږ له یونیسیار سره هم خبرې کړې دي. زه دا منم چې متاسفانه په ډېر خواشنۍ سره باید ووایم چې د تېر کال په څو میاشتو کې په ننګرهار کې او بیا په خاص ډول سره د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې زموږ شینواري وروڼه او عزیزان ډېر زیات متضرر شول او ډېر زیات وځورېدل او ډېر زیات تاوانونه او تکالیف یې وګالل. ما مخکې چې یادونه وکړه مونږ دوی ته یوه زیاته سهمیه د دوی ځوانانو دپاره په کابل کې په لیلیې ډول سره دوی ته ځانګړې کړې ده. د دوی یو لیست را رسېدلی دی چې د 200 په شاوخوا کې دی. زه کولی شم چې که ځینې نور ځوانان پاتې وي دغه سهمیه یو څه نور هم دوی ته زیاته کړم تر څو د دوی شاګردان د تعلیم د نعمت څخه بې برخې نه شي.
بله صاحب،
همدارنګه د صحي خدماتو په برخه کې، د سرپناه په برخه کې موږ له یونیسار سره، له نورو مرسته کوونکو موسساتو سره او همدارنګه له اړوندو وزارتونو سره وختن په وختن په کابینه کې او په وزیرانو شورا کې دا مشکلات مطرح کړي دي او ټول په جریان کې دي. او زه فکر کوم په دې برخه کې تر یو حده پورې زیات کارونه شوي دي. ما درې څلور ځلې د شوارو له مشرانو سره لیدلي دي. زه د دې له مشکلاتو څخه پوره خبر یم. انشاءالله کوشش هم دا دی او په تیر کې هم موږ دا مشکلات تر یو څه جمهوري پورې او تر خپل ولسمشر پورې دا مشکلات رسولي دي او په دې برخه کې یو څه اقدامات شوي دي او نور اقدامات به انشاءالله
په خپل وخت سره ترسره شي. بله صاحب، ډېر زیاته مننه وزیر صاحب. اصغر شاه شینواری هم همدغه پوښتنه کړې وه او د زیاتې سهمې خصوصا د زده کړې په برخه کې او د ښوونځیو په برخه کې غوښتې وه چې دا وزیر صاحب ښاغلي ګلاب منګل ورته ځواب ووایي. له لنډې خبرتیا وروسته قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته د ټلیفون شمېرې اعلانوو چې د سرحدونو په ارتباط او همدغه راز د قبایلو په ارتباط زموږ له درانه میلمه د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل څخه پوښتنې وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو ازادي رادیو اورید، امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه ده. ماشام لوو بچو ورست اورید شي. اوس د ولایت ولایت خبرونه ده او د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر شغله ګلاب منګل زموش ملمره. د ټلیفون شمیرې دي 0993 203 1540 هم 0 8 2 5 5. امدارز د افغان بسیم اته سوات لشمیره هم په یاد لري. اوس یو اوریدونکی د ټلیفون لاري لرو، مهرباني کوي صاحب.
بلے، السلام علیکم. ایک مٹیریل زبر ہو رہا ہے،
مہربانی کرو صاحب.
ما بخښه له وزیر صاحب څخه دا اول چې دغه غونډه کړې دي، د طرفه راوي لري حکم ځای کې کړې دي او دا موږ خپل امر راځي مطلق زبر ولا تر دا غره مو دي دي اقدام دی نو چې زبر ولا تر ځای راځي.
صحیح. بل اوریدون کلرو ځان معرفي کوي، تاسو کوم مشخصه پوښتنه نظر لودله؟ بل اوریدون کلرو مهربانی کوي، ازادي رادیو.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلال خان صاحب، لکم زه له ایران
فن د ایران د تهران څخه د ټلیفون په لګه مازادې رادیو کارکون کې اوریدون کې ته د واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه یو د وخت راکا زما پښتنه د وزیر صاحب نه دغه د سرحدونو په حساب باندې چې دوه وای چې د سرحدون چیر رئیس دی اوس به څو نقطې ورته وشایم. دغه لوی پکتیا کې تر کندهار پر جوګس پاکستانیان د دوران په کرکا باندې رويشتې دي، په ټنډا پټان کې رويشتې دي، په دې میدان کې رويشتې دي، په خوست کې په ببرکټونه باندې رويشتې دي. ګلام خان زموږ اوس پاکستان یو تحصیل ورنه جوړ کړی دی. دا څه په انګور اډه کې، په ګوملا کې، په تراوا کې، تراوا په لوسواله کې، د پکتیکا په ولایت کې، دا څه په کندهار کې، په معروف افغانستان کې، په بولدا کې، داس په شورا وکه، په هر ځای کې. آیا دوی دا په خوب ویده دي یا سترګې پټه کړې دي؟ دا څنګه خبره ده؟ دوی ما پښتنه به دغه ده چې ایران سره خو مشکله مشخصه ده. آیا دا یرایان یرانیان څنګه راوړي دوی څنګه دا زموږ دولت څنګه په خوب ویده دی دا څنګه دا خپل سرحدونه جپانی څخه
وایي ډېره مننه سلامت صاحب بلال خان صاحب د همدغه پوښتنه یو بل اوریدونکي هم کړې ده البته دوی د ایران په ارتباط پوښتنه کړې حلیم رنزور له فرارود لیکلي وایي وزیر صاحب منګل څخه زما سوال دا دی چې ایران د فرا او نیمروز پر سرحد تیری کړی ایراني عسکر خلک خپل مځکو ته نه پرېږدي تاسې ولې مخنه نیسئ یو بل اوریدونکي هم د ټلیفون له لارې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیال محمد خیر خواهم ده پروان نماړي کنه ولې ده
مهرباني کوي خیر خواسه
تنه منګل صاحب نماز دا دا کوم یو دولي سي چې په وکی دي کابل کې خوشحال خان په نامه دغه په دوره کې دالې شو ډېر کوم تا فعالیت کړی دی ځکه موږ ولایت لا ډېر حالتان دلته مکتب یې او دا موږ ډېر خوښ یې ته نه دی دا معلمان یو څو هغه لري لکه په لوی طرف ونته کوي ډېر ډېر له شو ته ډېر توجه کوي دغه نه ډېر مننه کوم
سلامت اوسه یو بل اوریدونکو بل به هم واخلو بیا به وزیر صاحب ته نوبت ورکو مهرباني کوي صاحب
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
نعمت الله احمد بغلان ولایت گند غوری
مهربانی کوی نعمت الله صاحب
ما دا وزیر صاحب نه دا خواهش ده که دی بیا یو ځل بغلان ولایت ته راشي او دلته دا سوله وکړي او دا خلک بېغمه شي لږ زره بېخي خلکو کورونه ټول ورانشو دې جنګو کې در به شول تباه او برباد شول بس په یو نوم په بل نوم باندې اوس هم زمونه روان دي
بله صاحب ډیر زیاته مننه نعمت الله صاحب چې د بغلان له ډنډې غوري څخه مو ټلیفون وکړ وزیر صاحب محترم اوس استاد نوبت لومړی هم د بلال خان پښتنه و چې د سرحدونو په ارتباط خصوصا د هغو سرحدونو په ارتباط نظر څرګنداو چې د په وینا پاکستانی ځواکونه د افغانستان خواته راوښتې دي
بالکل زه د بلال لورور له اندخونو سره سلف موافق یم تاسو به تر معلومات از ممکن هیواد لانو تو معلومات چه لبدا مرغا لبدا مرغا از مون هیواد تا چو لسیز پا جنگونو که از مون هیواد وال کریگی او دی جنگونو از مون هیواد تا بیر زیاد جنگونو رالویلی دی او مون زیاد دی جنگونو زیف کلی یو نو کلا چه یو بدن زیف شی لار خواه ویروسونا و میکروبونا پا غبان دی تاثیر کهوی مختلف امراض مرتراتلای شی دا منم په ورسره وختونو کې کومې څرنې چې مونږ کړې دي او دا څرنې لا دوام لري چې ډیرنګ کار کې په وګړو کې پاکستان ډیر زیاتې تخته یې کړې دي او مونږ ټول تخته یې سبس کړې دي او د لوړو مخاماتو سره له مشرۍ باندې سره همدارنګ مشرۍ امنیت سره مونږ شریکې کړې دي په اسناد او شواهد او کوارډیناتو او نشو سره یو ځای دا تخته یا دا سرغړونې او یا چیرې هم په کونړ کې شوې دي په ننګرهار کې د ګوشتې په سیمه کې په خوست کې په غلام خان کې همدارنګه د پکتیکا په انګورو اډه کې او همدارنګه تر اور ممبای او تر پرو پورې دغه تخته موجود دي همدارنګه په قندهار کې ارغستان معروف کې او نور له دې سره سره د ایران په تیریو باندې هم زمونږ رپورټونه شته او کچیر مشخص کوم معلومات لدی ورور سره وی زموږ له امنیتي ځواکونو سره د شریکي په ډیرو ځایونو کې تاسو پوهیږئ چې دا ډیر وو سرحد او په ټولو سیمو کې زموږ سره د قواوی هلته نشته نو څو ځای چې تخته شوی و څو میشته وړاندې زموږ پلاوی ایران ته دوه سفر لر او هغه ځین پیلرونه چې په خوا موجود وو او اصلي پیلر د ایرانیانو له خوا لمنځه تللی وو او یو بل پیلر یې جوړ کړی وو دا موږ د پخوانیو اسناد او شواهد او د کوارډیناتونو په درلودلو سره هغه اصلي د تلر ځای تثبیت ک او ایرانیان په دې باندې خاني شول چې دوی دلته سرغړونه کړې ده او دلته دوی تیری کړی دی نو اصلي خبره دا ده چې زمونږ وزارت یوازې د څېړلو او د مطالعې او د بررسۍ صلاحیت لري او نور نظامي قوت زمونږ وزارت سره نشته موږ ټول اسناد او شواهد او د تیریو په اړه معلوماتونه او اطلاعات له اړوند وزارتونو سره او له مشرۍ سره او همدارنګه د شو امنیت له شورا سره شریکو زه باورې یم چې د ټولو ته به ان شاء الله رسیدګي کیږي مونږ کوشش دا کوو زمونږ د دولت او د حکومت پالیسی دا ده چې کوو کولای شو د خبرو د لارې د مذاکرات د لارې دغو اختلافاتو ته رسیدگی وکړو، دا به ښه خبره وي. او کنه افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې یوه لویشت خاوره پردیو ته نه پرېږدي، د خپلې خاورې او د خپل ملي حریم او د ځمکنۍ بشپړتیا څخه موږ هر افغان هغه نظامي وظیفه لري او که نه لري، ټول افغانان دې ته
بله صاحب. لیکن فکر نه کوئ چې هغه افغانانو د افغانان یو څه فرق لري؟ مثلا لطیف نیکمل له ننګرهار لیکلي دي، وایي په ګوشته ولسوالۍ کې او همداراز په پکتیکا په برمل ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې انګور اډه ده او ځینې نورې سیمې دي او پاکستانیانو نیولي دي، هلته پاکستان خپل پاسپورټونه ویشي. که چیرته دا خلک ونه غواړي نو پاسپورټ به نه اخلي، نو چې اتمن به دوی غواړي چې پاکستان پاسپورټ ورکوي. نو فکر نه کوئ چې د دغو افغانانو او افغانانو چې تاسو یادوي فرق دی؟
دومره بهمته او 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 بغیرت نه دي چې دوی افغانان وی او دوی بیا خارجي پاسپورتونه واخلي یا د بل چا پاسپورتونه واخلي. زه باور لرم ولې نه، کوم یو کس خو هر چیرته پیدا کیږي، شاید ځینې واړه علایم د دغو خبرو موجود وي، خو تر کومه ځایه چې زه خبر یم او څو ورځې وړاندې د پکتیکا خلکو په د غونډو او د تظاهراتو په جریان کې دا وښودله چې دوی به هیڅکله هم نه خارجي پاسپورټونه واخلي او نه به د پیژندلې پاڼې ترلاسه کړي او دوی به د خپل حریم څخه دفاع کوي. دا دا دې کې زه هیڅ شک نه بولم او افغانان همیشه د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته کړې ده. ولې کله کله ځینې استخباراتي کړۍ په ځینو سیمو کې ځینې فعالیتونه ترسره کوي، ممکنه دې وي چې ډېر محدود ډول سره دا ډول مثالونه ځینې ځایونو کې موجود وي، خو په عام ډول سره زه باور لرم چې افغانان د خپلې خاورې دفاع ته
ډېره مننه. سلامت اوسې وزیر صاحب محترم. یو وخت به د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د ډیورنډ یغې غاړې له قبایلو سره مرستې کولې، اوس هم مرستې کوي، خصوصا د تعلیم په برخه کې او کنه؟
همدا اوس هم زمونږ دغه درې چې په کابل کې فعالې دي، مونږ د افغانستان د بېلابېلو ولایاتو د ناامنو سیمو او تراجي سیمو شاګردان هلته منو او دې تر څنګ د کرښې اغاړه د اوو وړو ایجنسیو شاګردان دپاره زمونږ د مکتبونو دروازې خلاصې دي او په ډېر احترام سره دوی ته مونږ بلنه ورکوو، چې ځکه چې تروریزم او جنګ د کرښې دا غاړه او اغاړه دواړه قومونه ډېر زیات زیانمن کړي دي او متضرر کړي دي. هغوی هم له مکتب نه بې برخې دي، هغوی هلته چې دوی ته د مکتب یا د ښوونځیو زمینې نشته، مونږ حاضر یو چې دوی بې له دې چې په دې کې کوم سیاسي ملحوظات وي دوی ومنو او په ښوونځیو کې شامل کړو. له دې نه علاوه د همدې سیمو د دولسم ټولګیو فارغین تر یو حده پورې مونږ په پوهنتونونو کې د یو ځانګړي کمکور په نتیجه کې هم منو چې د تحصیلات عالي له وزارت سره زموږ وزارت یو تفاهملیک لاسلیک کړی دی چې د قبایلو د سیمو ځوانان مونږ په پوهنتونو کې په بېلابېلو پوهنځیو کې شامل کو او دوی ته د لوړو تحصیلاتو زمینه برابره کړو.
بله سلامت
اوسئ. همدارنګه زموږ فعالیتونه اوس زیات په مدني برخه کې ډېر زیات اوس هم شته، مثلا فرهنګي ټولنې او فرهنګي جوړښتونه هغه دا غره سفرونه کوي، علما، سپینګیري، مشران، سپورت مینان او یا د سپورت ډلې دا هغه تعلقات دي چې د کرښې دواړه غاړه چې مشارک یو قومونه دي، د دوی ترمنځ دغه روابط موجود دي او زموږ وزارت په دې برخه کې سهولتونه برابروي. کله چې هغې خو ځوانان به ځي دلته د هغوی هرکلی او استقبال کېږي. څه موده وړاندې د مختلفو سیمو څخه ځوانان او پیغلې کابل ته راغلي وي او همدارنګه زموږ ځوانان هلته سفرونه کوي، دا ډول تعلقات موجود دي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. په دې وروستیو ورځو کې په ننګرهار کې وویل شول چې هلته د قبایلو خصوصا د خیبر جنسي ډېر شمېر کورنۍ راغلي دي او هغوی سره مرستې نه دي شوي، او د ننګرهار د ولایت چارواکو وویل چې باید اول د دوی شمېر معلوم شي او چې بیا وروسته له دوی سره مرستې وشي. نو کدا سی وی چې پس یو شمیر لکه څنګه چې ویل شوی په سلګونو کورنۍ وی او د شمیر اعلانې معلومه او په شمیر رولو باندې دومره وخت لګیږي مرستې به څه وخت ورسره وشي؟
کوم عزیزان چې د دوران د کرکې له آغړنه دې خواته خوست ولایت پکتیکا ولایت ننګرهار او کونړ ته راکړل شوي دي د نامنوي له وجې او د جنګونو له وجې تر اوسه پورې ورسره مرستې شوي دي او دا مرستې دوام لري. خو زه نه وایم چې د دوی ټول ستونزې او د دوی ټول اړتیاوې به پوره شوي وي، ځکه د ټولو اړتیاوو پوره کول دا ډېره مشکله خبره ده. خو تر یو حده پورې نړیوالو مرسته کوونکو ایجنسیو او د موسساتو په واسطه او همدارنګه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورسره مرستې کړي دي، ولایتي ادارې ورسره مرستې کړي دي او په محل کې ولسونو ورسره زیاتې مرستې کړي دي چې هر چا حتی د خپل دسترخوان ډوډۍ ورسره نیمه کړې ده، د خپل کور کدوه فصلونه یې درلودل هغه یې ورسره نیم کړي دي. همدا اوس ما په خوست کې ولیدل هغه بېځایه شوي کډوال چې له کرکې هغړې راغلي دي، دوی له خلکو نه هم خوشحاله دي او همدارنګه د دولت نه هم خوشحاله دي. خو د دوی ضرورتونه او د دوی اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، ځکه یو څوک چې له خپل کور له خپل کلي له خپل ځای به ځای شي نو بیا د ژوند ستونزې مشکلات ورته ډېر زیات وي. د دې سره سره مونږ کوشش کوو چې دغه مرستې ښه انسجام پیدا کړي او په ښه شکل سره دوی ته ورسیږي او مونږ دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو تر څنګ د دوی اولادونو لپاره د ښوونځیو سهولتونه برابر کړو او ښوونځي ورته فعال کړو. همدارنګه د روغتیا په برخه کې او د ژوند په نورو برخو کې د دوی اړتیاوو ته رسیدګي وکړو. او په همدې موخه زه اوس په خوست کې یم تر څو له دغو عزیزانو سره د مرستو انسجام برابر کړو.
بله صاحب، وزیر صاحب تاسو ویل چې درې لیسې لري په کابل کې د ناامنو سیمو د زده کوونکو لپاره او دغه راز د قبایلو لپاره، فکر نه کوئ چې ناامنۍ ته په پام سره چې ډېره زیاته خپره ده او د ډېرو سیمو اوسیدونکي له تعلیمه محروم شوي دي او ورسره هم قبایل وي، نو دا درې لیسې ډېرې کمې دي؟
بله شکه چې دا کمې دي، درې لیسې دي او یو د پیر روخان په نوم سره انسټیټیوټ په کابل کې چې هغه هم د 500 کسانو په چوکاټ کې کثیر رشتوي انسټیټیوټ دی او په هغه کې څلور رشتو کې نیمل وړې زده کړې ترسره کیږي. موږ په پام کې لرو چې دا لوړ کو یو پانتون ته تر څو بیا غو نام نو سیمو څخه چې شاګردان راځي او دولس کاله خلاصوي بیا په پانتون کې شامل شي. همدارنګه خو زمونږ کې درې نور لیسې هم د دې وزارت مربوط لیسې وي چې یو په ننګرهار کې، یو په خوست او بل په کندهار کې. په نوي تعلیمي کال کې موږ پام کې لرو چې د درې وړ لیسې هم په لیلې شکل سره فعال شي. تاسو امیدوار یم چې ولسمشر په دې برخه کې امر صادر کړي. دا به د همدې سرحدي ولایتو لپاره او د سرحدي ناامنو سیمو لپاره او همدارنګه د ډیورنډ د کرښې د اغاړه الزام د لپاره چې همدا اوس تاسو وینئ چې دوی د جمهور له امله ماجر شوي دي، دغه لپاره به یو ډېر ښه اقدام وي. نو که په دې صورت کې موږ شپږ لیسې ولرو زه فکر کوم چې تر یو حده پورې دغه ستونزه حل کېدای شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان، خصوصا که چېرته دا انسټیټیوټ په پوهنتون بدل شي نو واقعا چې لوی کار به شوی. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو.
بله سلامونه سلامات تاسو محترم ملما وزیر صاحب تا
قرآن
کم عبدالمنان تقیق هم در کابل در قرباغ نفالینا
مهربانی
ما محترم وزیر صاحب نا یو پختنا دقا و چه دقا سرادون اخو در پاکستان سر مثال ماختی دی خو خوران سر بول ماختی کم پر مختاکی آیا دوی کم تصمیم ندی یعنی تو سرادو که دوی هم دست باز تاسیسات دو دو مصرف یا یو چو چو کوتی واچی یعنی دو مصرف دونه نگا لکدون زست لري چې هغه مخترازي کوم تاسین لري په خبره کې کنه او د امو د دریا يم د یادوري وک یعنی په دغه څه کې دوی د څه کار کړی د امو دریا باندې نه په خپل باندې په باندې کې مثال د افغانستان خاور یعنی څنګه ډیره مننه
ډیره زیاته مننه کور دی ودان دقیق صاحب بل اوردون کله روزن معرفي کې آزادي رادیو
سمیو لا برګزم د شایسته هلمند څخه
مهرباني کوي برګزای صاحب
زما د وزیر صاحب دا پښتنه ده چې دغه د ډیورند د کرښې موضوع ول د پاکستان سره نه دی ورته در دعوته د دې ډیورند د کرښې پر موضوع باندې پاکستان سره یو ناس کړي غونډه کړي د پر دغه باندې د پاکستان خو وس ډیورند په مکمل ډول خپل ځان بلل دي نو دی ولې د ډیورند سره پر پاکستان سره خبرې ول نه کوي چې دا ډیورند د افغانستان خواته شي
صحیح ډېر زیاته مننه عیني پوښتنه یو بل اوریدونکي سمیع الله بارکزی هم کړی ده نه پوهېږم چې تاسو هم سمیع الله بارکزی وی او که یوازې بارکزی بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
ما اوجی صفات من درم از کابل شما
سلام مهرباني کوي صاحب
سوال ما جناب وزیر صاحب وزیر فرزاد این است که امی شش ماه پیش رفت به ولایت بغلان
بله
همراه طالبا یا یک موافقت نامه بوده امضا کردن و طالبا دوج پایگاه داده آل کابل برق چهار پنج پای طالبا زدن جواب وزیر سر زمین چه
سیده
اشرف خانی
سیده ډېره مننه صحیح ده چې آیا دوی واقعا له طالبانو سره موافقه کړې ده او که له قومي مشرانو سره دا خبره هم باید وزیر صاحب سپینه کي تاسو ته به ځواب ووایي منتظر اوسئ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
سلام علیکم خالد یم لوګر نه دی ما په واغه غوښتنه له وزیر صاحب نه دغه داسې په دا ټنډغوري کې لری نه دا کلی په توپو باندې حکومت ولي یو د عام خلک خو د وسلوالو زور نه لري یو ګروپ چې یو کلي ته ننوځي هغه خو یې په لرګي او په ډانګ باندې نه شي استلی نو د هغو څه واسه کېږي چې تاسې په توپو بمبار پرې کوئ تاسې هله یا تاسې به دوستان ډېر شي او که به دښمنان ډېر شي دا مې یوه غوښتنه
بله
غوښتنه مې دا ده چې دغه سرحدو کې ایران او پاکستان راخوږېږي د افغانستان خاوره نیسي تاسې په دغه بابت کې د طالبانو له مشرانو نه پوښتنه کړې ده چې د ماف د تانه ګډوډي نه ګاونډی هېوادو ګټه واخیستله تاسې په دغه باندې سره غټېدلی که نه خصوصا د ازادۍ له رادو له کارکوونکو نه زما دغه غوښتنه ده چې په دغه بابت کې له طالبانو له مشرانو نه دغه غوښتنه وکړي دغه پوښتنه ترې وکړي چې تاسې په دغه کې څه وایئ آیا د امریکا افغانستان په پاکستان ایران خرڅوي که څه چل ده
ېنه
خو روسان ښه وو
کور دې ودان د دې لپاره چې خبرې ډېرې اوږدې نه شي او وزیر صاحب هم ټولو پوښتنو ته ځواب ووایي وزیر صاحب مهرباني وکړئ اول هم فکر کوم چې
ډېره یو څو دوستان چې مخکې پوښتنې کړې وې په ډېر مختصر ډول سره دوی ته عرض کوم رنځور صاحب حلیم رنځور د ایران د نیمروز او فراه په برخه کې په حدوداتو کې پوښتنه کړې وه انشاءالله زه به په دې برخه کې په دقت سره پلاوي سیمې ته واستوم که هلته کوم تخطي شوې وه هغه به انشاءالله وڅېړل شي خیال محمد خیرخوا ویلي وو چې لیسو ته دې توجه وشي انشاءالله لیسې په ډېر ښه کیفیت سره په لیسو کې تدریس دوام لري همدا اوس مونږ کمپیوټر لیبونه چې د دنیا په اته څلوېښت ملکونو کې دغه سیستم فعال دی له نیکه مرغه په افغانستان کې بیا زمونږ په درېو لیسو کې دغه سیستم فعال شوی دی چې ټول ساینسي مضامین په کمپیوټر په ډول سره او په درې بودیز ډول یا فری ډي ډول سره هغه اوس عملا تدریس کیږي او دا ښه تشرف دی یعنی مطلب مې دا و چې په دې لیسو کې د درس او یا د تدریس کیفیت لوړ دی انشاءالله توجه به کوو چې نور هم دا کیفیت لوړ شي نعمت الله د ډنډغوري نه ویلي وو چې که چېرې هلته سوله وشي او همدارنګه یو بل ورور طالب هم ویلي وو چې د خلکو کورونه همدا خبره وه چې زه څو میاشتې وړاندې د رئیس جمهور د حکم په اساس د ډنډغوري د سیمې د خلکو ستونزو ته د رسیدګۍ په خاطر هلته تللی وم د یو پلاوي په راس کې د مختلفو وزارتونو استازي را سره وو وایي ربرې بیادرې ما که از کابل سوال کدم به فارسي جواب وکویم که بیشتر و بفهمه بیادر عزیز ما به طالبا هیچ نوع تفاهم نامه را امضا نکردیم ما در محل مسفیدای محل و سران اقوام که در او محل بود یارا خواستیم و از پیششان درخواست کردیم که اگر خودشان میتونن ساحه را منطقه را قریه خود را از حضور طالبا پاکسازی بکنن ما حاضر هستیم که به شرطی که در منطقه شما طالب حضور نداشته باشه نیروهای ما، نیروهای دولتی، نیروهای مسلح بالای قرارداد شما انداخت نمیکنند. این تفاهمنامه را اداره ولایت که ولایت بغلان است این را ولی امضا کرده، ولی امو وقت این را کماندان امنیه امضا کرده، این را رئیس امنیت ملی امضا کرده و رئیس شورای ولایتی محسنی فر که سنان رئیس شورای ولایتی است این را امضا کرده و این با توافق جانبین که از یک طرف نماینده مردم و طرف دیگر مسئولین ولایت امضا کردند و هر دو طرف این تفاهمنامه به خیرشان بود. هر دو طرف تعهد کردند که مردم تعهد کردند که ما فعالیت‌های طالبان را در منطقه جلوگیری میکنیم و طالبان را نمیمانیم در منطقه ما فعالیت کنند و دولت برشان گفتند که اگر شما این کار را میکنید منطقه شما مورد اندخت‌های سلاح‌های ساقله قرار نمیگیرند. بنان این تفاهمنامه را محسنی شد امضا کردند. متاسفانه یک تعداد اشخاص و افراد و یک تعداد حلقات این را به شکل دیگه ایر تبلیغ کرد. این کسایی بودند که نمیخواستند در بغلان و در دندزوری امنیت تامین شود یا نمیخواستند که در اونجا شرایط صلح فراهم شود، چون در جنگ در ناامنی
وزیر صاحب ببخشید، اصلا دغه موافقه لدی نظر منصفانه ده چی تاسی خلکو ته وای چی تاسی طالبان مپریشتین او حکومت به ستاسو په کلو باندې د درنو وسلو ډز نه کوي، دا کار چیرته شوی ده؟ دغه پخپله په لدی نظر هم غیر منصفانه ده چې تاسو خلکو ته وای چې یا طالبان لري کوي یا کینه موږ در باندې ډز کوي.
دا هیڅ دغه سره ګوري سروانته.
بله صاحب،
کله چې موږ د خلکو او د ولس حمایت او ملاتړ ترلاسه کوو، یوازې امنیتي ځواکونه په دوامدار ډول سره امنیتي ځواکونه کولی شي په یو سیمه کې عملیات وکړي او موقتي امنیت رامنځته کړي، خو تر څو چې د ولس او د خلکو ملاتړ او حمایت ورسره نه وي هلته ثبات نشي راتلی او هلته یو دوامداره سوله نشي راتلی. د هر کور دروازې ته خو ته ټانک نشي درولی. بنان زموږ هڅه دا وه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ولسمشرۍ معنی او خپل ولسمشر کوشش دا و چې موږ د خلکو په مرسته او د خلکو په مشارکت او د خلکو په ګډون سره په ساحه کې سوله راولو. خلکو وویل چې موږ په دې سیمه کې طالبان نه پرېږدو. خلک عذیریږي دې ته چې خپله سیمه کې د طالبانو د فعالیتونو مخه نیسي، په سیمه کې امنیت ټینګوي، د دولتي پوستو حمایت کوي، د وسلوال پوځ حمایت کوي او دولتي تاسیسات او عمل منفعت اساسات لوی لارې او د برق پایې د دې ساتنه خلک کوي. ولیدنه ښه کار چیرته دی؟ دولت د څه مجبوره کړی؟
نه دا خو صحیح، په دې کې خو شک نشته، په دې کې خو شک نشته. دا اوس هم د یو اوریدونکي که تاسو له لوګر څخه چې ټلیفون وکړو او بل هم له دهنې غوري له ډنډې غوري څخه ټلیفون وکړ، هغوی ویل چې زموږ په کلیو په بانډو باندې امنیتي ځواکونه ډزې کوي. آیا دا اوس منصفانه بولی چې په دې خاطر باید په دوی باندې ډزې وشي چې دوی د طالبانو مخه نه نیسي؟
زما ارزم دا دی تاسو ما ته اجازه راکړئ چې دا موضوع ډېره زیاته ځینو افرادو اشخاصو په منفي ډول سره او په ډېر مغرضانه ډول سره یې دې ته یو ډېر منفي رنګ ورکړ او بل رنګ یې ورکړ، لیاقت نه ډېر لري. دا تفاهمنامه ولایتي ادارې امضا کړه د محل سفینګیرو سره او که موږ وکولی شو د افغانستان په ټولو سیمو کې دغسې تفاهمنامې امضا کړو چې د محل خلک د پولیسو تر څنګ ودرېږي او د سیمه د طالبانو له وجود څخه پاکه کړي، د دې نه ښه خبره نشته. او دا چې بیا د سیمې خلک په دغه ژمنه کې په دغه تعهد کې صادق نه دي، دا بیا د محل د امنیتي ځواکونو، د استخباراتي ځواکونو او د کشفي ځواکونو وظیفه ده. کله چې دا کشف کړي، موږ یوه مده لیکلې وه چې هر هغه وخت چې زمونږ استخباراتي او کشفي ارګانونه داسې معلومات ترلاسه کړي چې ګویا په سیمه کې د طالبانو تحرکات شته، یا طالبان جنګونو ته آمادګي نیسي، یا دلته طالبان فعالیت کوي، په هغه صورت کې د دوی مخه ونیسي او لازم اقدامات ترسره کړي. ولې دوی دومره پرېښودل چې په میاشتو چې طالبان دې حالت ته رسېدل چې قوي کېدل؟ دوی ته په وضاحت سره د هغه تفاهمنامې نهمې مادې سرحد دا و چې که چیرې یوه شېبه وروسته هم د دې تفاهمنامې لاسلیک نه یوه شېبه وروسته هم امنیتي ځواکونه داسې معلومات ترلاسه کوي چې ګویا دلته طالبان شته، دوی کولی شي هلته لازم اقدامات وکړي، تلاشي، عملیات، بمبار، توپ، هر څه، مګر ولې نه کول؟
اما د خلکو زور رسیږي په وسلوالو طالبانو، که چېرته زور رسېدلی خو نو بیا هېڅ امنیتي ځواکونو ته ضرورت نه و، نو د دوی توپ ټانک ته ضرورت نه و.
خلک حاضر و دې لپاره تر دا څومره مخکې هم خلک حاضر و چې زمونږ له ساحې نه به په لویه لاره باندې برید نه کېږي، زمونږ له ساحې نه به په دولتي تاسیساتو برید نه کېږي، خلک دې ته هم حاضر وو. زه وایم چې که چېرې مونږ دا ډول تجربې د هېواد په نورو سیمو کې د خلکو د حمایت د جلبولو دپاره وکړو او خلک د نظام تر څنګ د عامه تاسیساتو د امن منفعت پروژو په ساتلو کې خلک ونډه واخلي دا ډېره لویه خبره ده. مګر دا کار ولایتي ادارې ونه کولی شو، یو فرصت رامنځته شو. په دې فرصت کې باید ولایتي ادارې خپلې رابطې د جنډغوري سپینګیرو سره، له مشرانو سره، له ځوانانو سره، حتی له محلي طالبانو سره جوړې کړې وای، تر څو هغوی چې ولیدلي وو هغوی بېرته د دولت تر څنګ درېدلي وای. دا جوړه نشته او بیا چې طالبانو هلته پیدا پیل کول باید په وخت زمانې مخه نیول شوي وای. شپږ میاشتې مخکې زه یوازې د یو هیات په راس کې لاړم د درې ورځو دپاره، توافق دوی امضا کړ، تفاهمنامه ولایتي ادارې او د محل سپینګیرو امضا کړه، په آخر کې ما هم تایید وکړ. زه راغلم، وروسته اقدامات خو په ولایت پورې اړه لري، په مرګته ورګو پورې اړه لري، تر اوسه پورې یو څه د اشخاصو افراد مغرض همدا خبره کوي. تېره ورځ په طولو کې یو بحث و، د همغه د بغلان نه یو مدني فعال وایي چې دا تفاهمنامه د منطقې په ګټه وه، د ولایت په ګټه وه، هم د ولس په ګټه وه، هم د ادارې په ګټه وه. مګر ویلی شو کولی چې د دې تفاهمنامې نه د یو اوږدمهاله سولې دپاره هغه ته وده ورکړي او شرایط فراهم
کړي.
په هر صورت د ورور ته زه وایم چې دا تفاهمنامه له طالبانو سره نه ده امضا شوې، د محلي سپینګیرو سره امضا شوې.
بله صاحب، ډېره مننه له تاسو څخه. اوس هم یو اوریدونکی وغوښتل چې وایي آیا کولی شئ چې اوس په دې سیمه کې تاسو بیا سوله راولی؟ له تاسو یې وغوښتل. یو خو دا مسله ده، او اول که په دې برخه کې نظر څرګند کړئ. بله پوښتنه له تاسو څخه دا وه چې آیا کېدای شي چې له طالبانو سره د سرحدونو په ارتباط خبرې وشي، خصوصا په هغو سرحدونو کې چې د پاکستان یا ایران ځواکونه رامخکې شوي دي؟
او که چېرې زه د دولت یو مامور یم، که چېرې ما ته ولسمشر امر وکړي، زه نه یوازې بغلان، د هېواد ګوټ ګوټ ته ځم. او هلته زما وظیفه دا ده چې له وسلې پرته، له جنګه پرته، که چېرې ولسونه زما غږ واوري او زه له خپل ولس، له خپلو مشرانو سره موږ نتیجې ته ورسېږو چې په محلاتو کې د مشرانو او د خپله د ولس په حمایت سره موږ سوله راولو، دا ډېر یو نیک کار دی، دا غوره کار دی. همدا اوس تاسو وګورئ چې د دواړو خواو نه هغه خو کورونه ورانېږي، خلک وژل کېږي، افغانان دي هلته، د یو قوم خلک نه دي. ځینې خلک تعبیروي چې هلته یوازې پښتانه، هلته تاجک اوسېږي، زموږ ازبک ورونه اوسېږي، زموږ هزاره ورونه اوسېږي، او د ټول یو ځای قرباني کېږي، وینې تویوي. او دې خواته هم د وسلوال پوځ په لیکو کې زموږ د افغانستان د بېلابېلو قومونو او سیمو تکړه بچیان شته چې هغوی قرباني ورکوي. فنان که چېرې موږ وکولی شو چې د سولې د لارې په محلاتو کې د خلکو په ګډون او د خلکو په حمایت سره موږ سوله راولو، دا یو ډېر نیک قدم بولم. زه د هماغه تفاهمنامې په هماغه وخت کې زه پلوی وم او طرفدار وم، کوم چې ولایتي ادارې امضا کړی وو، او که چېرې هغه عملي شوی وای او هغه ښه تعقیب شوی وای، فکر کوم چې د ټول افغانستان دپاره په ګټه وو، خو متاسفانه ونه شو. زه آماده یم چې همدغه ډول فعالیتونه د خپل ولسمشر په امر سره د افغانستان په نورو سیمو کې هم عملي کړم چې هغه د افغانستان په خیر وي. دویمه خبره چې د سرحداتو په اړه کوم ورور کړی وه، د سرحداتو په اړه مخکې هم خبرې وکړې په د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري نه څو ځایه تیری شوی دی، دوی راوړاندې شوي دي، او په انګور اډه کې په ډېر واضح ډول سره تقریبا شل تر پنځه ویشت کیلو متره وړاندې دوی تاسیسات جوړ کړي دي. نو انشاءالله دا خبرې زموږ له مشرانو سره په ټولو شواهدو او په اسنادو او په نقشو.
خب، د دې اصلي پوښتنه دا ده چې آیا امکان لري چې
مذاکرې روانې دي،
آیا امکان لري چې حکومت له دولت له وسلوالو مخالفانو سره په دې ارتباط خبرې وکړي چې ځکه چې وطن خو د ټولو شریک دی، چې هغوی له امنیتي ځواکونو سره په دې برخه کې کومک وکړي؟
که چېرې افغان طالبان چې خارجیان هېڅکله دا کار نه کوي، ځکه چې په مخالفانو کې دلته یوازې افغانان نه، ځینې خارجي افراد، اشخاص او کړۍ هم موجودې دي. خو که افغان طالبان د افغانستان سره د ملي په لحاظ دې کار ته آماده وي، زه فکر کوم په قانوني لحاظ به په دې برخه کې کوم مشکل نه وي. بیا هم که ماته رئیس جمهور دا وظیفه راکړي او یا په دې برخه کې بلکې دا کار وکړي. زه طرفدار یم چې افغاني طالبان چې افغانستان ورته ګران دی او له خپل هېواد سره مینه لري، د خپل هېواد له حریم او ځمکنۍ بشپړتیا سره مینه لري، هغوی په دې برخه کې کار وکړي. هم زه دغه پلوی یم او زه مخالفت نه لرم.
اما عملا تر اوسه پورې څنګه وضعیت یو نیم خاموش داسې راپورونه لرو چې ډېر ځلې په سرحدي پوستو باندې د دولت وسلوالو مخالفانو له لورې حملې کیږي. فکر کوي چې دوی به دې ته حاضر شي چې په سرحدي پوستو باندې حملې ونه کړي، چې ځکه چې سرحدي پوستې خو د هېواد د سرحدونو ساتنه کوي.
لکر کې هغه اړه پاکستانی ملیشو یا پاکستانی پوځونو زموږ په پوسو باندې کله چې بریدونه کړي دي، زیاتو وسلوالو مخالفینو دغه مخالفت کړی دی او کوشش کړی دی چې د افغاني پوسو باندې دوی جنګونه ونه کړي او هغه تر برید لاندې ونه نیسي. زه دا احساس کاغه طالبان هم دي چې د خپل وطن د حریم مینه ورسره شته، زه دا احساس دوی ستایم او زه هیله مند یم چې افغاني طالبان د افغانستان د ملي حریم په اوږدو کې دوی دغسې ډول بریدونو څخه ډډه وکړي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلی ګلاب منګل چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او د ازادي راډیو د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. له اوریدونکو هم ډېر منندوی یو چې ټلیفونونه یې وکړل او یا یې هم پیغامونه راوستول. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدې څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم مه هېروئ.
دنیا ظالم ده پھر بس جانا دے سن کا کہ انتظار باسم کھیل تر زڑ پر ہار باسم تہو کم خبرات سر بس دردار باسم بل دیتا تمی محبت تش ابا کو سے کروں با تپسی جڑاتم خجمی ترزڑ خنجر نمش پاسو آتم سرگ سترګي چې کرم پرتی ز راشه ته صبرته سوسرات ګورم ستا خیال کې تیر و دې شوار